درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماشامنی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې اوري امریکایي پوځیانو د بګرام هوایی اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. دا اډه څومره اهمیت لري؟
توازی مونږ بګرام خودلی شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو او عصري نظام اډه وو.
د کورونا له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په ډیرو ځایونو کې لا هم خلک روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
مونږ تاسو نه ځای کې دلاله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپینګیر هم ناستې. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي.
په کندهار او روزګان ولایتونو کې موټر چلوونکي د لارو له امنیت شکایت کوي.
لاندې د ګاز ټانکر روانو هغه ټانکرې وویشتې د سره لمبه سو.
خو تر دې وړاندې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح چمتو کړی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا اندېښنه وښوده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل روسي سیال سره د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو خبرې وکړې. په روسیه کې یو شاروال مړ موندل شوی. روسیه د بهرنیو چارو وزیر وی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره جوخت د داعش په نوم افراطي ډله هڅه کوي چې د دغه هیواد په شمال کې ځانته نیوي کسان جلب کړي. سرګی لاوروف دا څرګندونې نن جمعه په مسکو کې یو کانفرنس ته وکړي.
مهمه ده افغانستان ته پام وشي چې د اسلامي دولت یا داعش په نامه ډله په کې د خپل فعالیت پراخول غواړي. دوی په دې کار د دې لپاره لاس پوری کوي چې ناوړه اقدامات یې د واقعي سولې لپاره چمتووالی وزندوي.
سرګی لاوروف زیاته کړه د افغانستان په دولت کې دننه هم شایي ځینې کړې وي چې د سولې پروسې د ځنډولو هڅه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل روسي سیال نیکولای پاتریشیوف سره نن په مسکو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ نن رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
هوکړه وشوه چې د افغانستان په شمال کې د ناامنۍ پراختیا د افغانستان، روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو ګټې ګواښلی شي. په افغانستان کې پر بیړني اوربند د سولې پر مانادارو مذاکراتو او د جنگ پر ختمولو خپلواک حاکم او بسیا افغانستان ټینګار وشو.
په ورستوي کې د افغانستان په شمال کې د جګړو شدت د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بګرام هوایي اډه په رسمي ډول د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. دغه وزارت مرستیال ویان په واد امان نن ازادي راډیو ته وویل لدې هوایي اډې امریکایي او ایتلافي ځواکونه په بشپړ ډول وتلې دي.
نیروهای امریکایی پایگاه هوایی
ځواکونه د بګرام هوایی اډه د ملي اردو ځواکونه ته وسپارله. دغه اډه وست افغانستان د دفاع وزارت لخوا مدیریت او کنټرول کیږي. له دې هوایی اډې به د ترکرې په وړاندې د مبارزې د خلکو د سر او مال د دفاع او د خلکو د لا خوندیتوب لپاره کار اخلو.
دغه هوایی اډه چې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړه شوې وه په افغانستان کې تر ټولو لویه پوځي اډه ګڼل کیږي چې امریکایي او ناټو ځواکونه کاروله. وسلوالو طالبانو له دې هوایی اډې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست ویل له هرات څخه کابل ته په یو الوتکه کې د وی چاودنې مخه نیولې ده. دغه ریاست د نن ورځې په اعلامیه کې راغلی د سید ادریس په نوم مشکوک کس غوښتل د هنرمند په نامه هغه مواد چې په یو رباب کې ځای پر ځای کړی وو په الوتکه کې وچوي. پیلامی کې راغلی د هرات د ملي امنیت منسوبینو دغه منفجره مواد کشف او شن کړی دي. مشکوک کس نیول سوی او ورڅخه څېړنې روانې دي. روسیه وای د کورونا وبا له کبله د مړو د شمیر له زیاتېدو سره سره به تازه محدودیتونه ونه لګوي. دا څلرمه پرله پسې ورځ ده چې په روسیه کې په بیساري ډول ډیر کسان په کورونا وایرس مري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبرلانو ته وویل هیڅوک محدودیتونه نه غواړي. دا موضوع اوس په بحثونو کې شامل هم نه ده. پیسکوف واکسین له روان بحران څخه د وتلو یوازینۍ لار وبلله. تر دغه څرګندونو څو ساعته مخکې د روسیې چارواکو د څلورویشتو ساعتونو په موده کې د 1609 کسانو مړینه اعلان کړه. تر دې یو ورځ مخکې په کورونا وایرس د 1602 کسانو مړینه ثبت شوې وه. د روسیې د کولومنا شاروال دینیس لیبیدف په خپل اپارتمان کې مړ موندل شوی دی. د تحقیقاتي کمیټې ویاندې اولګا ورادی وویل نن جمعه د شپږ څلوېښت کلن شاروال لیبیدف د مړي تر موندل کېدو وروسته څېړنې پیل شوې دي. د رسنیو په راپورونو کې راغلي چې د قانون د تنفیذ ادارو ویلي د شاروال پر بدن د مرمیو له کبله چپونه ښکارېدل. دی په 2018 میلادي کال کې د دې ښار چې د مسکو په 115 کیلومتري کې پروت دی او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال مسابقو په لړ کې نن شپه دوی مسابقې کیږي. لومړی مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې د هسپانیا او سویس ترمنځ کیږي. بل مسابقه د کابل پر وخت 11:30 بجې د ایټالیا او بلجیم ترمنځ پلان شوې ده. سبا شنبه بیا چک جمهوریت د ډنمارک او انګلستان د اوکراین په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د دغو مسابقو ګټونکي ټیمونه نیمه پایلوبه ته لاره پیدا کوي. د اروپا د ملتونو جام پایلوبه یا فاینل مسابقه د جولای پر 11 د انګلستان په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره کیږي.
زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د امریکا او ناتو ټول ځواکونه له بګرام هوایی اډې څخه وتلی دي. دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه ګڼل کېده د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بګرام هوایی اډه نن جمعه په رسمي ډول دوی ته وسپارل شو. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي رادیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې امریکایی او ائتلاف ځواکونه په بشپړ ډول لدی پوزي اړي ووتل.
نیروهای امریکایی پایگاه هوایی بګرام
امریکایی ځواکونه د بګرام هوایی اډه په رسمي ډول ملي اردو ته وسپارل. اوس مهال دا اډه د افغانستان د دفاع وزارت له لوري کنټرولېږي او موږ بلدی اډه د تروریزم پر ضد د جګړې د امنیت د ټینګښت او د خپل خلکو د مال او ځان ساتنې په هدف ګټه واخلو.
بیشتر برای مردم استفاده خوایم کړ.
له دې وړاندې ګڼو بهرنیو رسنیو هم د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړیو چې لنګدې شل کال وروسته ټول امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو سرتیری د کابل شمال ته له بګرام هوایی اډې ووتل. د بګرام هوایی اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کېده چې وخت په وخت پکې زرګونه بهرنی سرتیری میشتول. دا هوایی اډه چې د کابل په شمال په پروان ولایت کې جوړه شوې د هر ډول الوتکو د کیناستو ظرفیت لري. سینین امریکایي ټلویزیونی شبکې په خپل ویب سټ کې لیکلي دي چې لدی اډې وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولیک معنا لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل د روان کال په مئی میاشت کې پیل شوې او د همدې کال د سپتمبر په 11 بعد د پروسه بشپړېږي. سینین ټلویزیونی شبکې لیکلي دي چې د بګرام هوایی اډه د الوتکو دوه ځغستل کې لري چې بشمیره پوځي الوتنې ترې کېدي او په ټول افغانستان کې تقریبا د هوایی عملیاتو د قماندې د ځانګړي مرکز په موخه کار ترې اخیستل کېده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ په بیلابیلو وختونو کې په دې اډه کې د میشتو بهرنیو سرتیرو سره لیدلي وو. د راپورونو پر بنسټ دغه هوایی اډه په افغانستان کې د پاچا محمد ظاهر شاه د سلطنت پر مهال جوړه شوې او په بیلابیلو وختونو کې ترې استفاده کېده خو وروسته پراختیا ورکړل شوه. په افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال شوروي ځواکونو هم له همدې اډې ګټه اخیسته. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو له دې اډې د بهرنیو سرتیرو د وتلو په خبرګون کې په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی دا یو خګام بولي او غواړي چې د افغانستان له ټولو برخو بهرني سرتیري ووزي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د بهرنیو ځواکونو په بشپړ وتلو سره افغانان د سولې او امن په لور نږدې کېدلی شي. له بګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنیو سرتیرو د بشپړې وطنې راپورونه ورکول کېږي چې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ د سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدي سره په ټلیفوني خبرو کې یو اربیا له دې هیواد سره د امریکا د حکومت او خلکو د مرستې پر دوام ټینګار کړي. د افغانستان د دفاع وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید استین د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول او ورتیاوي ستایلي او ویلي دي چې دوی د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل تجهیز او د مسلکي زده کړو په برخه کې همکار دي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي دي چې خغلی استین په دغه خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته له افغان ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د بګرام هوایی اډې د اهمیت په اړه مې د پوځي چارو له متخصص او د دفاع وزارت د پخوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیري نظر پوښتلې. دی وایي
اساسی خبره ده چې هوایی ډګرونه ټول د اهمیت وړ دی او اهمیت لري ډیر زیات. خو په افغانستان کې کومنګ وګورو د پخوا د شاد وخت نه را دی خواته د بګرام هوایي ډګر او په شینډنډ کې هوایي ډګر او یو څه ناڅه د مزار شریف هوایي ډګر دا ډیر مهم و. د کابل د هوایي ډګر تر څنګ نو مونږه ستر نظامی هوایي ډګرونه که زه ووایم چې یوازې مونږ بګرام خودلی شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو او عصري نظامي اډه وه او په ضمن کې د شینډنډ هوایي ډګر ډېر زمونږ لپاره مهم و. دا دوه ډګرونه اساسي ډګرونه دي ځکه چې شوروي اتحاد راغی هم دلته دا ډګرې ونیو او که تاسو ته معلومه وي په هغې وخت کې د شینډنډ هوایي ډګر هم د کابل د هوایي ډګر څخه کم نه و. نو د ستراتیژیک لحاظ هم د دواړه ډګرونه ډېر اهمیت لري ځکه کابل مرکز دی او د کابل ښار ته او په ضمن کې د مرکزی افغانستان ټول د تاثیر لاندې و. او د شینډنډ هوایي ډګر هغه د غرب ساحه هرات او فراه او هلمند او نیمروز او دا ولایتونه ټول د تاثیر لاندې و. نو د دې په خاطر منی بګرام ټول وخت بحث وړ و او د اهمیت وړ و. نو اوس لپاره د بګرام هوایي ډګر د زندان له پلوه هم ډېر د اهمیت وړ و.
جنرال صاحب د بګرام موقعیت ته په پام چې کوم موقعیت لري، شاوخوا ته څه ډول غرونه دي یا د دولت وسلوال مخالفان څومره فعال دي، څه فکر کوئ چې افغان امنیتي ځواکونه به دا وساتلی شي؟
خبره داسې ده چې اوس وګوره جګړه ده، په جګړه کې خو هر څه پیښېدای شي. د بګرام هوایي ډګر ډېر اهمیت لري په هر شکل چې کېږي، باید زمونږ نظامی وسلوال ځواکونه باید هغه وساتي. مشکلات خو ډیر دي ځکه بګرام شاوخوا ډېر سرسبزه منطقه ده او په ضمن کې غرونه ورته نږدې دي، د راکټ او د هوانو د مختلفو لارو د اسیب لاندې دي. نو په هر شکل چې کېږي باید وساتل شي او د هغې لپاره باید ترتیبات نیولي وي. مشکلات ورته ډیر دي خو دا ځکه ده هوایي ډګر د افغانستان د دولت لپاره ځکه ډېر مهم دی ځکه هغه الوتکې چې مثلا په کاریږي د پکتیا خوا د مشرقي خوا په مرکزي افغانستان کې په هغه ولایتو کې چې شاوخوا مونږ نږدې ولایتونه دي هلته مونږ هوایي ډګرونه دومره قوي هوایي ډګرونه نه لرو. د بګرام نه الوتکې کولی شي پرواز وکړي، هلته وظیفه اجرا کړي او بیرته راشي.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیری و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د زور للارې رامنځته کیدونکي دولت نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه دی. دغه وزارت ویندوی نت پرایس تیره ورځ خبري اعلان ته وویل د زور للارې راتلونکي حکومت به قانوني نوي او د نړیوال ټولنې مرستې به هم ترلاسه نکړي. له بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه په واشنگتن کې خبري کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زور لالارې رامنځته کیدونکو دولت نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه دی. د دغه وزارت وین اند پرایس تیر ورځ واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل چې دا حکومت به غیر قانوني وي.
Any attempt to install a new Afghan government by force
په افغانستان کې د زور لاره د نوې حکومت د رامنځته کولو هڅه به په نړیواله کچه د منلو نه وي او د افغانستان خلکو ته به د قابل ورنه وي. د امریکا متحده ایالات او پټول نړۍ کې زموږ مشارکان په بشپړ احتیاط د بشر حقوق او د افغانستان د خلکو لپاره شرایط چې په هغو لکلونو جنگ او لکلونو له تاریخوالي کړيږي ویني. موږ په ډېر دقت سره کوو چې ټول لاستار وړاندې خوندې کړو. موږ په هغو چې ماتیدون کې دي په څنګه توګه د افغانستان د جنونو خاصو او همداشان د لګه کوي لپاره
girls it's women it's minorities as well
په ورته وخت کې د طالبانو و ینزبه الله مجاهد وای د دوی لمړیتوب دا دی چې د خبرو او تفاهم لاره پاتستون رو ته د حل لاره پیدا شي.
د نموړي په خبره نظامی حل لار به ورستای انتخابي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار حمد الله موهب تیرونی ویلی و چې طالبان سولې ته ژمن نه دي او غواړي د زور له لارې واک ترلاسه کړي. وړمه ورځ په کابل کې د امریکا سفارت شرزدافر راس ویلسن پر طالبانو غا کړی و چې تاوتریخوالی دی را کم کړي او د سولې میز ته حاضر سي. په همدې حال کې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په یوې خبري ناسته کې طالبانو ته خبرداری ورکړی وو که غواړي چې د دوی له هوایي بریدونو وژغورل سي نو تاوتریخوالی دی بند کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تېره ورځ د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره بی خبری غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. د افغانستان په شمال کې طالبان د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه ځینې ولسوالۍ نیولې چې د منځنۍ اسیا دغو دواړو هیوادونو ته یې هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جنګ جګړو زور اخیستی چې ورسره ځینې ولسوالۍ طالبانو لاندې کړي چې افغان حکومت یې تکتیکي شاتګ بولي.
په داسې ولسوالیو کې یوه هم د پکتیا زرمت ولسوالۍ ده. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ ودانۍ چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوه د ولسوال په ګډون ټول سرتیري له یو شمېر وسایطو او مهماتو سره یو ځای ترې ووتل او څنګلوري ولایت پکتیکا ته لاړل. له لوړ تهدید سره مخ دغه ولسوالۍ له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې محاصره وه او ولسوالۍ ته غځېدلې لارې وسلوالو طالبانو په ماینونو پوښلې وې. دا ولسوالی څنګه د وسلوالو لاسته ورغله؟ تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پکتیا زرمت ولسوالی چې له تیر کوچنی اختر راوروسته د وسلوالو طالبانو له لوري کلکه محاصره شوې وه، د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې د یادې ولسوالۍ ودانۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوه چې د زرمت ولسوالۍ د ولسوال په وینا تر وروستي بریده ورسره هیڅ لوري مرسته او همکاري ونه کړه. د زرمت ولسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل
یو کم 15 ورځو قومت نو ورسته هیڅ چا کومک نه راته ورسره، حتی اردو زموږ په نیم کیلومتر کې پرته وه. یو فایر مخالفین ته ونوکو وسلوالو طالبانو د عیسی غلامانو او په موږ باندې به سور قیامت جوړ کړی و. تصمیم مو ونیو اصل چې درلود د څلور لاره د ټانګ او دوه رینجر دوه د شخصي غونې موټر وو. چا څوم لوسه کې د شخصي راولای چې هغه ټول کې بار کړ مخ په پکتیکا باندې حرکت را وکړ.
نو موړی وایي وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو سنبال دي او ادعا کوي چې د جنگ پر مهال پرې مسموم کوونکی غاز هم استعمال شوی.
دوی دوربینونه لرل، اشته دو دومره یو تیزه وسله ده دغه باندې ټاور راو سترای به ودراو تر بازار هم دنونه کې شیدان سو خاورو باندې سو ګاز به رمن استعمال مسؤولن دا ګاز وو سای به مسموم استعمال.
ولسوال سرجنګ زرمتای وایي پوره نه حاصل وخت ورځې په تش لاس او ډېر ستونزو له لوړ تهدید سره مخ دغه ولسوالۍ له سقوط وژغورله او آن د جنگ په جریان کې ولسوالۍ په هغو هوانونو ولګېده چې دوی له تندر قلو اردو د مرستې لپاره غوښتي وو.
نو موږ به یوازې کوردینات ورکړو دوی به بل ځای ویسته، حتی درې ورځې مخکې زموږ ولسوالۍ درې ډزه وویسته.
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي او د فیسبوکونو ګډ هدف د هیواد خاوري او د خلکو ساتنه ده او په هیڅ صورت به د خپلو امنیتي ځواکونو د ماتې سبب نشي. نوموړی وایي ښایي په یاد ولسوالۍ توغول شوي هوانونه وسلوالو طالبانو توغولي وي.
دا هیڅ د منلو وړ خبره نه ده چې هوان دي په ولسوالۍ باندې د ملي اردو ځواکونو لخوا توغول شوي وي، خو بیا هم جنگ دی او لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده وسلوال طالبان د مختلفو طریقو څخه په دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. په زرمت کې اوس هم دغومره قوت هلته موږ لرو چې فعلا د وسلوالو طالبانو مخه ونیسي.
وسلوالو طالبانو د زرمت ولسوالۍ د سقوط لپاره لومړی د یادې ولسوالۍ غځېدلې لوی لارې په ماینونو فرش کړې او له هغې وروسته یې د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره جګړه پیل کړه چې له څه کم دوه میاشتې جګړې وروسته د یادې ولسوالۍ په نیولو بریالی شول. تندر قلو اردو وایي په لارو کې د ماینونو د خطرونو له امله دې ولسوالۍ ته اکملات نشي کولی. خو د وسروالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په جګړه کې د مسموم کوونکو غازونو د استعمال موضوعات کړه او وایي داسې وسلو ته لاسرسی نه لري. سرمات د پکتیا د مرکز ګردیز په لویدیځه برخه کې پرته ولسوالۍ ده چې د پکتیکا او غزنی ولایتونو سره شریکه پوله لري. له دې لارې د پکتیکا زیاتره او د غزنی یو شمېر خلک ګردیز، کابل او نورو څنګلورو ولایتونو ته تګ راتګ کوي چې اوس مهال پرې د خلکو تګ راتګ کم شوی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کونړ ولایت د عامه روغتیا مسؤلان خبرداري ورکوي چې په دې ولایت کې خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. په دې ولایت کې په ورستیو کې د کورونا له کبله مثبتې پیښې او ورڅخه مړینې په زیاتېدو دي.
په کونړ کې د عامه روغتیا مسؤلینو یو شمېر کسان وایي خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپل کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وایي ودونه د پوخا په څیر د خلکو په ګڼه ګوڼه او ساسرو د ګرم دي. پنځه څلوېښت کلن محمد ابراهیم مومند وایي هر ورځ د جمعتونو په لوډ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شوو زیات اعلانونه کیږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تر بل واټن په پام کې نیسي.
موږ تاسو نه ځکه چې ډله ډله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپینګیر هم ناستې، په غم غاده کې راغونډيږي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی غم څوک نه کوي، خلک ناستې ولاړې کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې ته باورې وسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناکه شي.
عبدالحق صاحب په اسدآباد کې دکان لري، وایي حکومت یوازې تعلیمي او تحصیلي ادارو دروازې تړلې او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغه سره واندې کیږي، ګڼه ګونه پکې زیاته ده، بازار کې ماغه سره ګڼه ګونه زیاته ده، تر اوسه د کم شو. یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید د میپلونم بند شي، ودونو کې ګڼه ګونه کم شي.
کونړ کې روغتیایي مسولین وایي دوی د کووید 19 ناروغۍ لپاره په اکسیجن او نور وسایلو سنبال شل بستریز روغتون لري چې تر اوسه پکې کوم ستونزې سره نه دی مخ شوی. دوی هم اندېښنه لري چې که چیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملي نه کړي او د کرونا ناروغان ځانونه قرنټین نه کړي، نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه ونه کړي.
په کندهار کې موټر چلوونکي په لویو لارو کې له ستونزو شکایت کوي. موټر چلوونکي وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندي شوي، پلونه او پلچکونه وران شوي. دوی مجبور دي چې پر کچاو خامو لارو تګ را تګ وکړي. په دې اړه دا راپور واوري.
استاد خیرالله چې د هرات کندهار پر لوی لار د غازولي موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی له ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي، چا وایي ځواکونه د جګړې ورسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خراب ده وروره، بس چوځای جنگي په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چوکرا سي خو هغه له بهر سره د وایي چوکرا له جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاصې په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي، د غازو ټانک ولی انسانان ولی عوام خلق ولی شهیدانیه اخچال کی دستور ګولې دلی حال دی، نه طالبانو نه شی او عوام خلق پر سړک باندې روان و، مټران رپتامت شروع و، میده میده لار بنجش و، رش ډیر و، بربار ډیر و. سګتل مو ترایه لاندې د غاز ټانکر روانو، هغه ټانکر یې وویشتې د سره لمباسو داسې لمبا وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلې.
د کندهار روزګان د لارې موټر چلوونکي سید محمد وایي دوی نس کولای چې پر عمومي لاره تګ راتګ وکړي، مجبور دي چې پر خامو او کچا لارو لاړ شي. هغه وایي ډیر وخت پر دغه کچا لارو د امنیتي خطرونو ترڅنګ د اوبو له امله هم لارې بندې وي چې بیا دوی نس کولای تګ راتګ وکړي.
توله کچلار غاینا وخت دا اوس مخکې وبره غړي وی دا نور دریا په نام سره توله وړې و، توله لا دغان و نو موټران په دې ته کیږي و راځي. دا ورته دا خراب ده، مخکې هغه په خاني لارې چې و هغه مقصد لري ساده درې نیم ساعت لار و دا مثال څلور نیم ساعت تر 15 ساعت پورې کرایا هغه په خاني ستمه.
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزې یادوي. هغه وایي د غلار د جګړو لامل په ورځو ورځو تړل سوي وي.
زما په ژوند په داش دیش کال ډریوري کوم په دیش کال ما داسې لار نه دلید. یو ډیر نه پر دې لارې و نه د ټپی لار ده نه د رنزور لار ده. جوړ جوړ بری انا جوړی خو پریش انا جوړی جوړ مری نه جوړی هلته پریش نه جوړی خولاک پر لار چې پټران ولار دي درې شپې ته لور شپې پنځه شپې ولار د دې دواره غړو دا غشتنه د شتاش ته چې خدای ک په خپل زور نسره مرمو ګرځور لار دی راایل دا د دواره غړو موږ ولس یو موږ کمزوري خلک موږ دې لار راایل څور لار دی راایل موږ د دوی سره پس موږ د دوی د جنگ سره کار دی موږ د دوی د مقامات سره کار دی هیڅ سره نه ښکار
پاینې وخت کې د کندهار د والی ویان احمد بیر احمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول مزکني ماينونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عام خلکو ژوند په خطر کې واچوي، نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي ترڅو د ماينونو خطر لمنځنه ویتللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړي ماينونو لکبل د لوی لار او فرعي لار پر سر باندې په دې ورستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوې دي. ولی ولایتي ادارې تاسو په جریان کې چې د رئیس صاحب جمهور په خاص ہدایت د کورنی چارو وزارت همدارنګه د وزارت دفاع د ګډو انجنیری ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګه د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې د ماينونو لکبل د موقت وخت لپاره بندي وي. لا هم دغه پروسه جریان لري کځنی فرعي لاري یا اساسي لاري ستونز لري. اساسي لتعدادي چې هلته د ماينونو خطر موجود دی او موږ هیڅ کله خپل ولسمه ته اجازه نه سور کولای چې دوی پر ماينونو باندې اجازه ورته ورکو چې فاینه کړد به دوی ته ځاني او مالی تلفات اوشتي. نو په همدې مخه دغه ستونز تر یو حد پورې موجود ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لوی او فرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار هرات لوی لار د شاوخوا یوې اونۍ لپاره د ماينونو لامل تړل سوی وه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ازبکستان او تاجکستان له جکپورو ډیپلوماټانو سره وکتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې د ایجنډا په سر کې وي. د سیمه محل چې امریکایي ځواکونه له افغانستان او وتل بشپړوي واشنگټن په منځنۍ اسیا کې د شریکانو په لټه کې دی. د دې موضوع تفصیل په راپور کې
په واشنگټن کې د ازبکستاني او تاجکستاني لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنه داسې وخت کیږي چې افغانستان کې طالبانو په ورستیو ونیو کې لسکونه ولسوالۍ د حکومت څخه نیولې او داسې اندېښنې شته چې خی دا ډله نورې سیمې هم لاندې کړي. د افغانستان په شمال کې هم طالبانو پرمختګونه د دې سبب شوي چې د تاجکستان او ازبکستان سره پر پوله پرتی څو افغان ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورشي، هغه څه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ممکنه ګواښ بلل کیږي. تاجکستاني چارواکو دغلته د افغانستان له جګړې د ممکنه کډوالو د هجوم په وړاندې چمتووالی نیولی او ازبکستان تیره میاشت پر خپله پوله د پوځي تمریناتو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف ترڅنګ په لنډو خبرو کې وویل کله چې په سیمه کې د امنیت په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو خبره راځي موږ خپلو کې ډېری پیاوړي شریکي ګټې لرو. کاملوف ویلي له بلینکن سره د په بحثونو کې به د سیمې وضعیت ته جدي پاملرنه وشي. انټونی بلینکن په جلا توګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهری الدین سره هم کتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د دې لیدنې په لړ کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوه او د تاجکستان د امنیت ثبات هم ځکنی بشپړتیا په وړاندې د امریکا پر کلکش منټینګار شوه. که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه خپل وتل بشپړی خو د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دې ملاتړ کې له بهره د اړتیا په صورت کې د طالبانو پر ضد د امریکا هوایی بریدونو ترسره کول هم یو انتخاب دی. کله چې ولسمشر بایدن څو میاشتې مخکې له افغانستان څخه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو سرتیرو د بشپړ ایستلو اعلان وکړ هغه وویل چې امریکا به په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښ سترګې پټې نه کړي. هغه زیاته کړې وه متحده ایالاتونه به سیمه کې زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیاوې او وسایل بیا منظم کړي څو په افغانستان کې د تروریزم د ګواښ د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. په وروستیو اونیو کې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال په شمول د ځینو رسنیو له رپورټونو څرګندېږي چې د افغانستان سره د تاجکستان او ازبکستان ګوندیتوب ته په پام امریکایي چارواکي په دې دوو هیوادونو کې د سینس واکونو پر ځای پر ځای کولو غوړ کوي چې طالبان او د القاعده شبکې فعالیتونه وڅاري. د ځینو امریکایي چارواکو په وینا ممکن انتخابونه کې د منځنۍ اسیا د دوو هیوادونو په پوزي اړو یا تاسیساتو کې د سرتیرو بي پلوټ الوتکو بم غرزونکو او استخباراتي سرچینو ځای پر ځای کول. بل انتخاب چې ازادي راډیو د خبری څنګه په حواله امریکا پرې غور کوي هغه په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو پوزي بيړیو څخه په افغانستان کې د اړتیا پر مهال استفاده ده. په افغانستان کې د سارن لپاره د امریکا لخوا د منځنۍ اسیا هیوادونو کارول خای د روسیې او چین له مخالفت سره مخ شي. د امریکا د دواړو سیالانو په منځنۍ اسیا کې